سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت د مخام او بجو شي تاسې د ازادي رادیو اوریدونکو استه ته د خبرونه ډیر برخه د روخته د ژوند شتمنی ته ځانګړی شو د چیز مګم کار رساله لالودین و تاسې ته د روزي پر فواید او د چي د روزه کې څګډ او توانونه لري پر دې موضوع خپل خبرونه تاسو ته وړاندې کړی خو سم پام کړی خبرونه د روسي امریکای فلمونو یوې کارکونکې ویتنی رایت افغانستان ته سفر کړی او پر خپل انستګرام د بامیانو د بند امیر او هرات ولایتونو د ځینو سیمو عکسونه خپره کړې دي. افغانستان ته د رایت سفر په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دورې سي نه یوازې د ښځو په سفر بلکې عمومي پارکونو په ځانګړې توګه بند امیر ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګول شوی دی. لا معلومه نه ده چې ویتنی څنګه افغانستان ته داخله شوې ځکه امریکایي وګړي له ویزې پرته افغانستان ته سفر نشي کولی او له دې سربېره په امریکا کې د افغانستان هیڅ سفارت او قونسلګری فعالیت نه لري. ویتنی رایت افغانستان ته د خپل سفر په اړه د اسوشیټډ پریس پوښتنې ځواب نه دی کړی. تر اوسه طالبان هم د ویتنی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. ویتنی رایت له دې وړاندې ایران، عراق، سوریې او لبنان ته هم سفرونه کړي وو. د تور هم دروازه د بیرته پرنسلو پاړه د طالبانو پاکستان چارواکو مذاکرات په نتیجه پای ته ورسیدل. ته د دروازې و انتظامی چارواکي د نومونه خودل په شرط نن یک شنبه د مارچ دومه د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې له سال راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ د دروازې د خلاصون پاړه مذاکرات روان وو چې په نتیجه پای ته ورسیدل. بل پلو په دې دروازه کې د طالبانو کمیسر عبدالجبار حکمت د مذاکراتو د بي پایلې پای ته رسیدو د تاییدې سربېره وایي چې په مذاکراتو کې له پاکستاني لوري غوښتي چې سیاست او سوداګریزې راکړې ورکړې سره بیلې کړې سود لارې د بندیدو له کبله دوړو خواوو سوداګرو او عام خلک زیانمن نشي. د فبروري 28 د طالبانو پاکستان چارواکو ترمنځ مورچلو د جوړولو پر سر له شخړو وروسته د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو سربېره د ناروغانو مسافرو پر مخ وتړل شو. د طالبانو د حکومت وای په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې جنگي غنیمت دی او ترامپ دې د افغانستان په اړه خپل معلومات کره کړي. زبیل مجاهد دا څرګندونې په هغه مرکه کې کړي چې نن یکشنبه د مارچ دومه د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼې یا ټویټر خبرې کړي دي. مجاهد توړه دی ویلي چې افغانستان بل امریکا د تیرو شل کلونو د جوړې حساب وغوړي. په دې روسي کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په خپل څرګندونو کې په ځلونو ویلي چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې او تجهیزات بیرته امریکا ته ستنوي. د ترامپ په خبره کله چې وینم طالبان د امریکا وسلې رسم گذشت تر سره کوي غوسه کوي. مجاهد په دې مرکه کې هغه اوازې هم رد کړې چې ګواکې د بګرام په پوځیډه کې چنې پوځیان میشتي. او ورسته خبرم دا چې د خزو د بشری حقوقو د ملاتړ بنسټونو یو شمیر مدني شبکو د پاکستان حکومت غوښتي چې له غواخونو سره مخ افغانان دې له دیواد نه وباسي. باغلي کې چې د بشری حقوقو نږدې سلويټ بنسټونو نن یک شمې د مجلس د پاکستان حکومت تسویل غوښتل شي چې هغه افغانان د بیرته افغانستان ته نه ډیپورټ کړي چې د مارګ له غوښ سره مخ دي.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. روژه یو بدنی فرض عبادت دی چې پر ثواب او مانوي مکافاتو سربېره د انسان وجود ته ګټه هم رسوي. خو روختیا پالان وایي که د روژې پر مهال د خوړو او څښاک توازن په پام کې ونیول شي د روژې فزیکی یا بدنی ګټې کمیږي. پښتنه دا دي چې کوم ډول ناروغان کولای شي عادي روژه ونیسي. میندوارې او شیدې ورکوونکې مېرمنې څه وکړي چې روژه د ماشوم پر تغذیه اغیز ونه کړي؟ د اسلام مبارک دین د ناروغانو لپاره په روژه کې څه ډول تخفیفونه لري؟ دا ټولې پښتنې روغتیا د ژوند د شتمنۍ د پروګرام کې له خپلو درنو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزای، د افغانستان د قابلو د بورد غړی هیلې غرشین او دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی. اوریدونکو یادونه کوم چې له ښاغلي عباسی سره مخکې مرکه کړې چې د همدې خبرونې په پای شیبو کې درته خبرو. تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ او له میلمنو خپلې پوښتنې وکړئ. د استودیو د تماس شمیره درته اعلانوم: 00 00 22 12 5301. کچرته داړي کې واسنه لري مونږ ته لاندې اړي کې یم اسکال وکي مونږ بیرته تاسو ته زنګ وهو. دا شمیره یو ځل بیا وایم 00422 1212 5301. لانی کمرغه چې زموږ دواړه درانه میلمانه سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ملکزای راځي بحث بل تاسو نه پیل کو. په نننی طب کې یا په طبابت کې د روژې په اړه څه ویل کیږي؟
چې دلته په اروپا کې په طب کې هم روژه شته. زه باید ووایم چې البته یو خو اسلامي روژه ده او یو طبي روژه ده. نو دلته په اروپا کې د ځینې کسانو دپاره چې صحت ښه نه ده یو رقم طبي روژه توصیه کیږي. طبي روژه باید داسې ووایم چې پرنسپ عین شی ده، منتا لږ څه فرق لري. فرق یې دا ده، ځینې رغیزن ځایونه دي چې جرمني کې ورته کوه وایي، په انګلیسي کې ریهابلیټیشن ورته وایي. دغسې مده طبي مرکزونه دي، ځینې کسان چې ځینې تکلیفو باندې اخته دي. د بېلګې په توګه ووایم، د چا چې کولمې لږ قریږي، د چا چې پوستکی تکلیف لري، حساسیت لري، د چا چې وزن زیات دی، څوک چې دیابېټس یا د شکرې ناروغي دوه لري، او ځینې ډېرې ګڼ شمېر نورې ناروغۍ دي، د هغوی دپاره بیا توصیه کیږي چې دی باید روغتون ته لاړ شي، هلته پرې روژه نیسي. نو تاسې فکر وکړئ، د دې روغتون وایم، د دې رغېدن دي پیسې بیا حکومت دولت یا او یا بیمې نه ورکوي، دوی ته خپله ژبه پیسې ورکوي. ته خپله ژبه هغه بیا ارزانه نه دي، ډېرې ګرانې د تمامېږي سړي ته د دې پیسې. خو مونږ چې وایي، مونږ مسلمانان ته فضل خدای الله تعالی داسې یو مبارکه میاشت را لېږلې ده چې د صحت دپاره بې د پیسو بې دې چې روغتون ته لاړ شو مونږ همدا شی کوی شو. منتا څنګه مې چې مخ یاده کړه، په دلته جرمني روغتونونو کې داسې نه ده چې لکه مونږ غوندې د ماغه د ملازان سهار وخت نه تر ماښام تر مرګ لیدو پورې هېڅ شی ونه خوري نسکي، بلکې دوی ته یو شی ورکوي منتا لږ لږ. خو پرنسپ عین شی ده، هغه تعادل ده، ډوډۍ به لږه خورې او د نور تعادل نه به کار اخلي، اوبه هم یو اندازه ورته ورکوي خو ډېر نه. نو پرنسپ عین شی ده، مطلب دا دی چې ته به ډی شي نه نخوري. یعنی په عمومي ډول باندې خلاصه د خبرې وایم چې دا روژه چې ده د صحت لپاره اصلا یو ډېر ډېر ګټور شی ده. دا چې سر هم ګټې لري دې برخه کې به لږ وروسته وغږېږي.
بله، کور ودان لکه څنګه چې تاسو هم وویل په طبابت کې همدا مسله و ثابته شوې چې روژه د انسان لپاره ګټې لري او دا ګټې ډېرې دي. خو که چیرته د خوړو تناسب په پام کې ونیول شي یا هم هغه کوم توازن چې د خوړو د هغه په پام کې ونیول شي، نو ځینو کسانو ته ممکن با بیا فزیکي ګټې یو څه کمی یا حتی برعکس وي. او دا خبره جوته ده چې هغه کسان چې البته یو څه ډیر خواړه خوري په روزه کې، د دې پر ځای چې وزن کم شي حتی برعکس وزن زیاتیږي. په هر حال بحث ته به ادامه ورکوو. اوریدونکو، تاسو نه هم هیله کوم چې کولای سئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ، موږ ته اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب هیله غرشین، تاسو ته براشو، تاسو په افغانستان کې له هغو میرمنو سره سروکار لرئ چې دوی یا میندوار وي او یا هم ماشوم ته شیدې ورکوي، څه وایي هغو میندو ته چې دوی په دغه حالت کې دي؟ د دوی لپاره طبي سپارښتنې څه دي؟ ځکه دوی به یو طرف ته د کورنۍ تر فشار لاندې وي. که څه هم ما د خبرونې په پای کې یو دیني عالم سره مرکه کړې ده، هلته هغه دیني عالم واضح وایي چې دغه ډول کسانو ته چې د ماشوم تغذیه یې تر پوښتنې لاندې راځي، بیا نو اسلام هم د روژې خوړلو سپارښتنه نه کوي، ورته وایي چې تخفیف د روژه دې نه نیسي، بیا د قضایي راوړي. دا مرکه به وروسته راځي، خو طبي سپارښتنې دغو مېرمنو ته څه دي؟ میرمن غرشین
بودین سید، سلامونه تاسو ته، تاسو درنو ریدون کوته. اول خدای د روژه مبارک نشته له ته مبارکي. په دې مورد باید ویل چې ځینې میندې امیدوار میندې باید پروژه کې یو خاص تقسیم اوقات یا خاص برنامه نه استفاده وکړي، د دې په خاطر باندې چې د یو ایواز نه دی، یعنی د خپل نس کې بل ماشوم هم لري او د غذایي رژیم باید متوازن رژیمي پاک چې وکولې شي، هم خپل ځان تغذیه وساتي او هم خپل ماشوم تغذیه وساتي. اکثر د روژې په میاشت کې میندې د اوبو د کمښت یعنی د ماشوم د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي چې د هغې اراض الاین د مور په وجود کې لکه د پوستکي وچوالی لکه د ویښتان رژېدلی لکه تنده لکه د ماشوم د اوبو کموالی یا د ماشوم حرکات کمېدل د مور په نس کې دا را پیدا کیږي. نو میندې باید په دې جریان کې د پیشنمي نه د روژه ماتي نه د پیشنمي پورې په معین اندازه باندې مایعات واخلي او غذایي رژیم یې باید د پیشنمي په مهال باندې اکثره هغه غذایي رژیم چې دوی ته په ورځ کې مکمله انرژي ورکړي لکه کاربوهایډریټونه لکه پروټینونه لکه شحمیات لکه مغزیات بادام او چارمغز او پسته او دا شینه او په روژه ماتي کې د چکلر غذایي رژیم خپل روژه ماتي نه پاغې کې باید اول د نرم غذاو نه شروع کی یعنی د یو سوپ نه یا د یو یخنی شوروا نه یا د ترکارې د شوروا نه بیا ورو ورو خپل غذایي مواد پورته ویسي او خپل ځان دغه کې د تغذیه کې چې دا به د دې لپاره ډیره ګټوره واقع شي. خو بیا هم که چیرته یو مور د امیدوارۍ په دوره کې په دې پوهیږي چې روژه نیول دې ته او یا ماشوم ته د دې سبب ګرځي چې خدای نه خواسته کوم اسیب ته ورسیږي هغه بیا په دیني لحاظ باندې دې ته اجازه ورکړل شوې ده چې د خپل روژه وخوري او بیا بیرته خپل روژه قضایي راوړي.
کور ودان میرمن غرشین کله ناکله میرمنو ته یا خپل انسانانو ته دا سرک په اسانه نه بریږي چې ممکن روژه از ما ماشوم ته زیان ورسوي یا هم مثلا د ما د ماشوم پر وزن باندې اغیز وکړي، اما دا بیا د روغتیا پالانو کار دی، دوی په اسانه جوتولی سي چې هم د مور په گیډه کې او هم د غیږې د ماشوم وزن وګوري. مثلا مخکې له روزې دوی افضل وزن وګوري، بیا د روزې جریان کې افضل دا وزن چکې چې آیا د مور روژې دغه ماشوم تغذیه متاثره کړي کنه. په دغه سه حالاتو کې څه کول پکار دی؟ هغه مایندې چې نه پوهیږي چې آیا د دې روژې به پر ماشوم اغیز ولري کنه، دوی لپاره څه سپارښتنه کوي؟ ځکه په کور کې فکر کوم په اسانه سرک نه معلومیږي چې ماشوم متاثره دی کنه، اما روغتیا پالان بیا دا سرک معلومولی شي.
اول خو زمونږ میندو نه دا ارزو ده چې دا میندو د بارداری په دوره کې یا د امیدوارۍ په دوره کې د صحي کارکوونکو سره خپل ارتباطات وساتي، ځکه دا ځینې داسې څه دي چې مور یې نشي محسوس کولی ستاسو په وینا ولې روغتیاپال کولی شي یا قابله کولی شي چې هغه موضوع د مور سره پیدا کړي او د دې نه مخکې چې کوم اختلاط رامنځته شي د هغې مخه ونیول شي. خو بیا هم که چېرته مور د روژې په میاشت کې خپل پوستکی وچوالی یا د شونډو د خوا وچوالی احساسوي او تنده احساسوي، خوله ژبه تنده احساسوي، او بل دا چې ګوري چې نست او مور چې میاشت په میاشت باید یوه اندازه رشد وکړي غټ شي، هغه په هغه کافي اندازه رشد نه کوي، یعنې د ماشوم حرکات کمیږي، دا باید یو صحي کارکوونکي سره مشوره وکړي، په دې باید مطمئنه شي چې دا د یو مشکل سره مواجه ده. او بله خبره دا ده چې که چېرته مور میاشت په میاشت کلینیک ته راځي او کې هلته په کلینیک کې د دې قد او وزن اخیستل کیږي، بیا معلومیږي چې په یوه میاشت کې د دې وزن څومره تغییر کړی دی، یعنې څومره وزن زیات شوی دی. په دې معنی چې د مور په وجود کې د بارداری په دوره کې د نهو نه تر دولسو حتی که چېرته دوه ګانګي ماشومان کېدای شي تر څوارلسو تر شپاړسو کیلو وزن اضافه شي، باید مور یو صحي کارمند ته مراجعه وکړي چې معلومه شي چې د مور وزن څومره اضافه شوی دی. بیا هغې نه مختلف برخې منفي کیږي چې د مور حقیقي وزن او د ماشوم حقیقي وزن راوباسي. نو په همدې خاطر باندې موږ ټولو میندو ته توصیه کوو چې هغه په هر حال کې باید د یو صحي کارکوونکي سره د خو ولري ارتباط ولري.
کور ودان ډیر مننه، سلامت اوسئ. اوریدونکو تاسو سره ګرځو، خو زه غواړم په سر کې دا باسي او توازی کوم ډاکټر صاحب ملکزای ک تاسو لږ زر اوریدونکو توازی کوي چې په تبصره کې په مقدمه کې مرته اشاره وکړه چې روژه علاوه لدې چې یو فرض دی یو ثواب لري، مانوي ګټه لري، خو فزیکی ګټه هم لري. هغه دا چې کله ناکله د یو شمیر مریضۍ او د درملنې لپاره روژه توصیه کیږي. اوس راځي لږ زر په دې خبرې وکړو چې روژه څه ډول ونیول شي چې هغه فزیکی ګټه محسوسی وي، څنګه له دغه میاشت نه ښه استفاده وشي ترڅو هم پکې معنویات د انسان پیاوړي شي او هم پکې هغه فزیکی ګټه ترلاسه شي. لاندې سپارښتنې به مو څه وي، خصوصا د خوړو په اړه کتام شو پښلمای چې نیمه شپه موږ تاسو پاتېږو، دغه وخت کې کوم ډول خواړه مهم دي، کوم ډول خواړه ګټور دي، او بیا روژه ماته ته ورسته راشو.
نو دین صاحب ته باید وایم چې د دې سوال ځواب ډیر اسانه دی. هغه دا دی چې که چیرته څوک هغه ډول باندې چې په اسلام کې راغلي روژه ونیسي نو د خپل نه اواز دا چې خپل فرض په تر ادا کړی وي بلکې خپل صحت به هم ګټه رسوي. نو دا وایم چې اسلام کې څه رقم راغلی څه شی راغلی دا خو به زموږ دیني عالم به وروسته دا بیان کړي. خو زه خپل د ډاکټر په استاسې وایم چې د روژې پرنسپ دا دی چې انسان باید په رښتیا په ځان لږه تیر کړي او لږ خپل انسان صحت ته ډېره ډېره ګټه رسوي چې دې برخه کې به وروسته وفه کېږي. نو اوس مطلب مې دا دی که چېرته ځینې کسان دي روژه ماتي کړي یو خو دومره ډېر شیونه تیار کړي چې څه وایي دومره ډېره خوري د روژه ماتي وخت کې چې کېدی نه شي بیا هغې نه وروسته دې نه چې روژه یې ماته کړه هغې نه وروسته بیا نو پستې او بادام او ممیز او نور شیونه ریشي بیا ځینې کسان دي بیا نو میرمنو ته وایي چې اوس موږ ته پکوړې وکړو بیا نو پینې قطې وکړي کترن جوړ کړي تر پیشنمی پورې بیا پیشنمی کې خو میرمنو ته یې ویلي چې ما ته به پخلی کوي هغې نه وروسته بیا پخلی شروع شي بیا دومره وخوري چې نور نو خېټه کې دی نه بیا هغې نه وروسته بیا کوم دي تر بله ورځ تر غرمې پورې اوږدي بیا نو داسې ماسپښین خواته بیا نو چې مانځه ته پورته شي کله ځینې کسان دي هغې نه وروسته بیا هم څوملي او ځینې بیا نو لږ چکر وایي بیا وایي والا ما خو روژه ډېره ختمې کېږي هېڅ پرې پوهېږم نه او بل ځای ځینې بیا ځینې کسان ته څنګه سړی پوښتنه کوي څنګه وزن مې کم شوی وایي نه زما وزن پورته شوی داسې مبارکه میاشت ده چې زما وزن پورته شوی متغس کسانو بیا په رښتیا خپله روژه سمه نه ده نیولې د اسلام او د طب د اړخه یې خپله روژه سمه نه دي نیولې. نو روژه کې باید په رښتیا سړی لږه په ځان تېر کړي او بل دا دی چې وزن باید د انسان د میاشتې په آخر کې په رښتیا اقلا یو څو کیلو که ډېر نه وي نو دوه کیلو خو باید د انسان وزن کم شي. نو دغه مې ویلې چې که ډېر دي په رښتیا د روژې نو مهمه دا ده چې سړی په سمه طریقه روژه ونیسي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دا واضح شوله چې هغه کسان که غواړي چې په واقعي ډول روژه ونیسي نو هم ورته مانوي مکافات لري او هم د روژې په اخره کې هغه فزیکي ګټه چې هغه د وزن کمواله دی په ځینو انسانانو کې هغه ترلاسه کیږي. دغه برخه کې ډاکټر صاحب دغه د خوړو مسله هم ځینو اوریدونکو پوښتلې ده چې څه ډول خواړه وخورو چې د ورځې پر مهال د لوږې احساس ونکو د تند احساس ونکو ځکه زموږ او تاسو ولس داسې دی چې اکثریت د ورځې لخوا فزیکی کارونه باندې لګیاوي یا مثلا په ځمکو کې کارونه کوي یا هم په بازار کې داسې کارونه کوي چې هغه ممکن لمر ته مخامخ شي یا هم مثلا فزیکی کار وي د ستړیا کار وي دوی داسې خلاصي. نو هغه د خوړو رژیم به څنګه ورته تشریح کړو کوم خواړه ډېر ګټور دي او د ګټورتیا تر څنګ داسې خواړه دي چې په اسانه پیدا کېدلی هم شي ځکه کله چې د خوړو یادونه کوو بیا هماغه که چېرته اقتصاد ښه وي نو سړی کولی سي یو څه ښه خواړه تیار کړي. اما د افغانستان د خلکو د دسترخوان وضعیت موږ تاسو ته معلوم دی دغه وضعیت ته په کتو کوم ډول خواړه په پښلمي کې توصیه کیږي ډاکټر صاحب؟
دو دین سے پرباداس یہ ہوا ہے مچے دو میں دوم میں پختین تا پسا ہوا ہے چاہتا ہے تندی موجود ہے تندی موضوع بالکل واضح ہے اخدار ہے چیتے انسان بدن اوبا آغا وزائی کی گی چیا انسان زخ دیر کارو کی جسمی کارو کی منڈو ہوئی یادا چی دیر وزیون پورت کی یادا چی ٹو اللہ ورس یو جی کے لگیائی او کار کئی دمن کئی نو سرائی تکے کی اوبا دلاس وار کئی بل دادا چی یادا چی کتیر تا جسمی کار دونگا دیر سخت نہیں او گرمی سخت دیر رہی نو پدی باندے ہم تا انسان او پدیر سر تا مینز جی کش کی زمان دا دینی عالم فیلا ناظر ہوئی چی ماو نا پخونے کروئی اوز خو جمع دے البتا پا افغانستان و اروپا کے خو استرالیا و نیوزیلند خواتا پکر کم اوز جمع نشتا خلاصی شو دے حال تا نظر تو سری موسم مخ په اوړي روان دی نو هلته به یو څه ګرمي خو اروپا خواته او افغانستان خواته لهجه مېده ده نو هلته ساړه دي فعلا تقریباً دی دومره سخته نه تمامېږي د ګرمۍ موضوع خو کله کله داسې کېږي چې په افغانستان کې په اوړي کې د تودوخې درجه د څلوېښت درجو نه اوړي پنځه څلوېښت درجو ته حتی په سوري کې راځي نو سړی به وایي کم چې په سوري کې چې څلوېښت پنځه څلوېښت درجې نو بیا په مر کې سړی به داسې فکر کوي چې شپېته پنځه شپېته درجو ته حتی تودوخې رسېږي. نو زه دا وایم چې هغه یو غریب بزګر چې خپل پټو کې باید کار وکړي نو په 15 درجو کې مر کې دی څنګه کار وکړي نو روژه په خوله دی کار وکړي که کار کوي دا خو سړی باید وایي چې 2-3 چې مر کې کار وکړي تولیږي سر دې ګرځي نو کار نشي کولی سر دې خوږیږي خو ځمکه ولیږي او که بیا درته وایم چې ته روژه مه نیسه دا خو زموږ فرض دی که دا خو کفر شو کنه چې روژه ونه نیسې که نیسې اولیږي مړ کیږي او که نه نیسې دا کفر شو نو ځواب یې ماته سخت دی یو ډاکټر فایز که بیا زه بیا ده ورته وایم چې نه داسې وکړي چې روژې میاشت کې سخت تاسې کارونه مه کوئ نو دې ته به وایم ښه چې کارونه نه کېدی غریب راته وایي نو څه شی وخورم ځکه غریب یم ځکه اولاد لرم چې کار ونه کوم رجې میاشت کې نو څه شی وخورم نو دغه موضوع ماته د یو افغان په حیث چې د غریبانانو په فکر کې د دې ځواب سخت دی چې د غریبان ولس په اوړي کې څنګه وکړي په دې را بیا د اوبو نه څنګه ځان خلاص کړي نو زه دا یوازې دعاګانې کوم خدای دې زموږ خلکو ته دومره اقتصادي ښه کړي چې اوړي موسم کې دوی مجبور نه شي چې حتما په ټکنده غرمه کې په ډېر حرارت کې کار وکړي دوی هم داسې لکه اروپا او نور ځایو باندې ایرکنډیشن نه ولري چې دا د روژې مبارکه میاشت په لږ څه په ارامه باندې تېره کړي نو فعلا به همدغسې کې زه بښنه وکړم نو نورې
پښتنې ته فکر کوي بله کور ودان اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو منتظر دي د افغانستان د اوریدونکو خواله ادارې چې هغه د روزماته هم کړي تقریبا داسې ساعت شاو خو پر روزماته هم اوري نو یو څه انرژي تر لاسه کړي وس به رادیو اوري او زنګ برا وهي اوریدونکو سره خبرې کوو یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادې رادیو ناوړي
السلام علیکم جلزه صاحب السلام علیکم قبول کا ڈاکٹر صاحب کو سلام نوائی ڈاکٹر صاحب سمو دا جلزه صاحب دا جمع پر وقت دا ڈاکٹر صاحب خلق وی کی تے دا تکلیف تے میجی او تے پیش نہ سی ابلا نار او تے غلن او دا پیش نہ پر وقت بانی سونی قدر شان زنګړي شان چې هغه توان نه رسي نه مرزي او شي چې هغه نه پیښي هغه کم خواړه دي چې هغه خلک تیار کړي
ښه کور ودان کوم ځای مو اړیکه نیولې د روژه ماتي په اړه په وخت مو د یخو اوبو یادونه وکړه چې ډېر یخې اوبه څښل څنګه دي همداسې وکړه ځکه غږ مو ډېر سم نه وو
بلې هغه د وخت باندې چې سار څنګه خواړه وکړه څه اندازه قدر وخوړه
کندهار نه ډېره مننه سلامات اوسئ کور ودان چې اړیکه مو نیولې وه پوښتنه مو واورېدل شوه متاسفانه چې د غږ کیفیت سم نه و بل اورېدونکي ته نوبات ورکوو د سره خبرې کوو ستړي مشئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یئ
سلام علیکم
وعلیکم سلام
ګلالای تیرن د کندهار خبره کوم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته په درنه سلام علیکم ډاکټر صاحب ته سلام علیکم نو ډاکټر صاحب نو زه غوښتنه د مزه کورنه زنانه نه پر له روچ وازنه ډېر وزمن دي او چې وګرځي د زړه دربارم کې د پښې مې وتاولم کې وای دا څه دا روزیه کې بس کم خوراک مال پاره چې ان کم خوراک څه سي خوراک د ډاکټر صاحب مشوره و دا زول نه د بهرم کې چې سم زال وکم او دا پښین ته ولوم کې د ډاکټر صاحب نو دا غوښتنه چې مشوره راکې نو سلام الله ټول ته کوم خیر وسه کور و دا
مننه دغه مورکی سن څومره دا او وزن معلوم سوی دی چې 2 کیلو دی دا سي اتمان چې ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي کړه ناکله وزن معلومي کې چې مثلا ناتیا 90 کیلو دا وکړه
خو په دې سره چې ډېر وزاس نیو وناس تنځنې وداس دی او مړه د راځي او مړه د اوس د تنځوس او شاو خوا کې دی تنځه تل وس تنځوس داس
ښه ډاکټر صاحب
خو خې خوږي
په څه د درد کې څه مزال وکه او دا تاول کې په څه شو یو د زړه زړه نه د بارم کې وا چې څه مزال وکم بارم د زړه د بار کې سا وي زور ته د ورځ ډیر ډیر کوار ما په خپل نه کی
که په ختنه مې د شکرې ماینه شوې ده د استاذ د مور
شکر او شکر وای نه لري ډاکټر ته مو وار وسه شکر نه ست
ښه سمه ده نو په پښتنه پوښتنه.
او سلامات اوسې کور ودان ګران اوریدونکو چې اړیکه دی نیولې و او سبا ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه جواب کړي. د غراز به میرمن غرشین هم خپل سپارښتنه درته وکړي. ورځو بل اوریدونکو سره خبرې کوو بیا ډاکټر صاحبانو ته نوبات ورکړو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی.
خیر یوسی لودین صاحب تا او ستاسو د قدر وړ میلمانه او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. او یو ځانګړی سلام او سلام غریب صاحب ته په کندهار کې واجب محمد صاحب ته وړاندې کوم. مننه سیمو ته مو وخت راکړي. خوشاله سوسی د قدر وړ او پو ډاکټر صاحب میلمه کړی ده. نو روزه سی د الله پاک فرضیه ده، فرض ده. نو ټول مسلمانان الحمدلله په شی اعتقاد او عقیده سره نسی خدای دې موږ ته توفیق راکړي او موږ روزه ماتونه هم کړی دي الحمدلله تر اوسه پورې. نو چا یې لا هم خوړلې دي. خو پخوا به زموږ داسې رواج و ډېر مخکې په مسجدو کې به روزه ماتونه کېدو، خلکو به قسم قسم خواړه راوړو په مسجد کې به خواړو. اوس هم داسې په کم مزایو کې اوس هم شته. خو بالاخره بیا علما او پر دې فتوا وکوله چې دا روزه ماتونه څوک کراهیتونه لري. اول په مسجد کې خوراک مکرو ده، دوم په مانځ کې په خوله کې اتامونه بندېږي، دا هم مونږ مکرو کوي. خو اوس ډېر اندازه پاته ده، څوک اوبه غړپي، څوک یو خورما خوري. خو په پارسي کې متل ده، وایي کم خوردن کم خوبتن. نو ډېر خوراک نه ده ښه. او له محترم یو به دا پیام خپور کړم چې که زما غږ ټول خلک اړوي، هغه مستعد خلک چې هغه ډېر قدرت لري او ډېر زکاتونه پکښې ډېر روپۍ لري، په دې روزه کې دې باید په کلي کې اول خیرات صدقه په نږدو خلکو، زکات په نږدو خلکو پوښتنه دې په کلي کې وکړي. له خلکو سره دې لطفاً کومک وکړي، یا چې اوړه ورخص، یا په شاټي ورخص، یا یو شی ورخص. دا دې غټ ثواب دی، ځکه په روزه کې ثوابونه بالکل ډېر دي. او له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې خوراک په اسلامي باندې سکاپي خوراک کړل شي صدا او که په روزه مات. او بل یوه پوښتنه ما ته راپیدا ده، هغه داسې د یوه متوسط انسان معده 2 ملي لیتره ظرفیت لري. نو دا زما پوښتنې دي. مننه چې موږ ته مو وخت راکړی. کور ودان
ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسئ توخی صاحب او زموږ دایمي اوریدونکی ډاکټر صاحب. راځي چې د پښتنې ورته جواب کو. ډاکټر صاحب ملکزای، تاسو اول دغه پښتنې جواب کوي، بیا به غدي اورور پښتنه چې اړیکه نیولې و د خپل مور پاړه باندې پښتنه کوله، هغه بیا له میرمن غرشین نو پښتو چې هغه مرته خپل جواب وایي، تاسو هم مرته جوابونه وایي. د اوریدونکو ته اطمینان پښتنې تاسو لیکلي. ډاکټر صاحب ملکزای مهرباني.
لورین صاحب، د لومړي اوریدونکو هغه پښتنې کړي چې لومړی تاسو هم کړي وي، نو د روژې په وخت کې هم اصلا هغه غذا باید وخوړل شي چې نورو مال وختو کې هم سړی خوري. مطلب دا دی چې د انسان غذا باید درې برخې ولري. لومړۍ برخه چې د غوړ دی، نو د انسان غذا کې باید 10% کې غوړ موجود شي. دوم چې د هغه کاربوهایډریټ دی چې زمونږ عام خلک به پرې نه پیږي، زه داسې وایم لکه ډوډۍ باب چې دي، غنم، جوار، یا داسې خواږه باب میوې چې ځینې شیان هم دا کاربوهایډریټ لري فقه لري، نو دا تقریبا 50% کې باید د دې نه جوړ شي. درېیمه برخه چې ده هغه بیا پروټین باب دي. نو پروټین 15% کې زموږ د غذا باید تولید کړي. راغلو دا چې پروټین څه کې دی، پروټین واضح دی چې ډېره برخه په غوښه کې ده، خو ضرور نه چې حتما د غوښې نه سړی پروټین واخلي. هغه څوک چې بې وزله دي، غوښې ته توان نه لري، هغوی کوی شي ته سابه دلاري. بیا کوم سابه سړی باید کوشش وکړي چې مختلف سابه وخوري. نو د دې سابو کې چې وګوري هغه شیونه لکه د کلول یا مټر دي، یا زویا چې استفاده زویا بین ورته وایي، دغه شیونه دي، مختلف نور شنه باب دي، دوی کې هم حتی پروټین شته. نو دا سړی کوي چې حتی خپل پروټین بې د غوښې هم پوره کړي. مونږ دا کوي چې نو یو رقم ټول عمر یو رقم سابه نه، بلکې رقم رقم ډول ډول سابه باب باید وخوري، نو دینه هم پوره کوي. نو په روژې میاشت کې هم این شاده سړی باید کوشش وکړي چې ټوډۍ هم دغه درې شیونه جوړ شي، چې غوړ وي پکې، کاربوهایډرات وي پکې، او پروتین ولري راغلو د لومړي اوریدن کو پختین ته وجه د روجمات په وخت سړی او په سړی اوس کی کونس کی نو سړی او په واځي د کچمی کی اوس کی نو کېږي چې ډېر زړه ناروغ شي ځکه چې ته انسان بدن داسې خدای تعالی جوړ کړی دی چې کچیرته ته رسول شي نو وایروسونه ډېر زر فعال کیږي ته ډېر زر په ټوخي اخته کیږي په تا بیا زکام نیسي نو ښه به دی چې هغه ډېر سړو اوبو نه تکار وانخلي نو سړې اوبه هغه وخت سړی څښي چې هغه اوړي موسم وي په هر څلوېښت درجو نه تودوخي زیاته وي نو سړی بیا غواړي چې زر یخې اوبه وڅښي راغلو د روژه ماتي دپاره آیا دا صحیح کار دی چې سړی اوبه وڅښي او که خرما یا داسې شی وخوري نو دواړه صحیح دي اوبه پریخی دی چې اوبه لومړی خو د سړي د تندې ضرورت پرې رفع کیږي او دوم دا چې یو پوټی اوبه چې سړی وڅښي دی به یو پوټی اشتها هم کمیږي ورسره خرما چې دی هغه د دغې دلیل پکې زه دا ګورم چې خرما چې دی خوږ دی کله چې سړی یو شی خوږ شی وخوري نو په دې باندې انسان اشتها کمیږي نو څنګه چې په اسلام کې راغلي سړی لومړی روژه ماته په خرما کوي هغې نه بیا ځي د ماښام لمونځ کوي پس هغې بیا ډوډۍ ته راځي نو کله چې سړی خرما وخور او د خپل لمونځ کوي نو د خرما دا خوږه د انسان وینې ته ځي معدې ته ځي د انسان اشتها اتومات کمیږي ورسره نو دغه هم د روژې یو خاصه ځانګړتیا ده چې سړی باید کفاره چې روژه نیولې ده ماښام ډوډۍ باید ډېره ونه خوري نو په دې اساس باندې دا د خرما پرنسپ زه په دې کې ګورم چې سړی باید ماښام ډوډۍ لږه وخوري راغلو دی دوم اورېدونکي پوښتنې ته چې د هغوی یو قدرمنه مور ده چې د هغې تکلیف لري د وزن برخه کې به اوس وغږېږم خو راغلو د پخې درد برخه کې نو د پخې درد زیاتره وخت چې وي هغه هم د وزن نه وي وزن چې زیات وي بیا زنګونونه خوږېږي ورسره پخې هم خوږېږي ورسره نو دې دپاره ښه لاری دا ده چې وزن کم شي د زړه تکلیف چې زړه یې کباره کوي نو دې برخه کې څو دلیلونه کېدای شي کیدای شي چې خدای نه کړه هغې ته د زړه کوم تکلیف وي نو دې ته باید یو ځل د قلبي یا د زړه ډاکټر ته لاړ شي هغه معاینات وشي چې آیا زړه کې کوم ناروغي شته او که نه شته که ناروغي پکې نه وه نو هغې ته بیا نو به دی چې سړی ووایي کیدای شي د هغې تمرین بیا ډېره نه اوسي تمرین معنا دا چې که ډېره سړی ګرځېدلی نه اوسي نو په لږه ګرځېدا باندې د سړي بیا سا سپریږي او زړه ډباره کوي نو هغه باید په قرار قرار خپل تمرین زیات کړي راغلو د وزن کمېدو دپاره نو کوم شی چې د وزن کمېدو دپاره ګټور دی هغه دا دی چې په عمومي ډول باندې سړی باید دا ډوډۍ باب کم کړي یعنې سپوره ډوډۍ سپینه ډوډۍ دا باید کم کړي نو خبره ده چې یو شی نه یو شی باید وخوري که د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي نو سړی باید لږ څه غوړ باب چې دی هغه دومره وزن نه زیاتوي نسبت ته کاربوهایډرایټ ته یعنې ډوډۍ باب چې دي وریجې پې په تېره بیا چې وخوري که سړی وریجې وخوري وزن زیاتېږي ورسره سپوره ډوډۍ حتی سپینه ډوډۍ خو ډېر زیاتوي وزن حتی توره ډوډۍ هم چې وخوري دې باندې هم د انسان وزن زیاتېږي بل بیا کچالان الوګان ته ووایو نو کچالانو باندې هم د انسان وزن زیاتېږي نو دغه شیانو کې باید سړی اعتدال نه کار واخلي نو بل دا دی چې د وزن کمول لپاره نو بیا حرکت هم مهم دی نو ښه به دی چې ستاسې مور لومړی خپل ټول معاینات بشپړ کړي که چېرته کوم د زړه مرض کوم بل شی نه وي پکې نور نو بیا نو کوم شی چې د وزن کمول لپاره ډېر ګټور شی دی هغه حرکت 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 او څنګه مې چې مخکې وویلې د ډوډۍ باب کمول د هغې په ځای که څوک کوی شي مثال په توګه ووایم د ګازرې باب هغه دومره وزن نه پورته کوي ټیپر وزن دومره نه پورته کوي نسبت دې ته چې سړی سپوره ډوډۍ ډېره کړي نو راغلو د وروستۍ پوښتنې ته چې د کوم توخي صاحب پوښتنه وکړه چې آیا په پیشمني کې سړی ډوډۍ ډېره وخوري او که په روژه ماتي کې نو اصل خو باید په یو وخت کې هم د هغه ډېره سړی ونه خوري خو زما نظر دا دی چې سړی باید د پیشنمي وخت کې که هغه وخت سړی ډوډۍ وخوري ځینې کسان دي چې د پیشنمي نه وروسته بیا نو نه ویده کیږي هغوی بیا سم خپل کار ته ځي نو په دې اساس باندې بیا نو داسې دی ځینې کسان چې د شکرې په تکلیف اخته دي یا د وزن زیاتېدو په تکلیف اخته دي که چېرته سړی ماښام ډوډۍ ډېره وخوري یا ناڅاپه ډېره وخوري که څوک لږه خو د شکرې تکلیف لري نو د هغه شکره بیا ډېره پورته شي نو هغه به هم سړی ته تاوان کوي. دوم دا چې سړی که په ډک نس باندې ویده شي سړی ته بیا خوب هم سم نه ورسي. نو دې لپاره زما توصیه دا ده چې ماښام کې ډېر ته اعتدال نه کار واخیستل شي، او که د پیشنمي خواته که څوک لږ غوندې د غوړو اندازه زیاته کی، بیا غوړ داسې شی دی چې د انسان معده لږ څه سستوي. مطلب که واضح کما که چېرته یو څوک ډوډۍ وخوري چې دغه ډوډۍ کې غوړ بیخي نه وي، یوازې هسې سپورې ډوډۍ وي ورسره وخوري، او یا دا چې تش سابباد وي هغه وخوري، نو معده یې داسې زر تشیږي چې ته به یو ساعت یو نیم ساعت وروسته د لږې احساس وکړې. نو که چېرته بیا سړی غوړه ډوډۍ وخوري، نو غوړ چې دی د انسان د معدې عضلات ډېر سستوي. یعنی دغه ډوډۍ چې د مخکې مې وویل چې که یوازې سړی بېد غوړې یو شی وخوري، نو دوه ساعتو کې معده تشیدای شي، خو که چېرته بیا غوړه ډوډۍ سړی وخوري هغه دوه ساعته نه چېرته څلور پنځه شپږ که غوړي لا پسې زیاتې کله اته ساعتو پورې هغه معده حتی ډکه پاتې کېږي، او عضلات د معدې دومره سست دي چې معده نه شي تشیدو باندې. بل توخي صاحب ته پوښتنه وکړه چې د انسان معده څومره گنجائش لري. نو انسان معده چې دا د فرق لري د هر انسان. بل دا دی چې دې پورې ده چې خپله معده دې څومره ترین کړې، یعنی دا تمرین دې ورکړې. ځینې کسان دي چې د انسان معده چې دا عضلات څونه جوړ شوې ده. نو که تاسې په یاد وي ځینې کسان چې دا وزنونه پورته کوي، باډي بلډینګ چورته وایي، یا د بدن د عضلاتو ښکلا چې دی، نو هغوی چې ډېر وزنونه پورته کړي نو عضلات یې ډېر غټېږي، پټسیږي، زیاتېږي. نو معده هم داسې ده، او معده چې ده یو عضله ده، که چېرته ډوډۍ څوک ډېره وخوري دومره غټېږي چې حتی د دوه کیلو گنجائش پیدا کوي شي ځان ته دومره غټه ده، او که چېرته بیا ډوډۍ سړی ډېره ونه خوري نو هغه بیا وړېږي وړېږي، معده خپله حتی ورکوټي کېږي ورسره، ځکه چې عضلات یې نه تمرینېږي، په حساب نه غټېږي ورسره. نو که چېرته هغه چا چې ډېر تمرین کړی او خپله معده یې داسې مخته کړې ده چې لږه ډوډۍ وخوري، که هغه یو ناڅاپه ډېره ډوډۍ وخوري داسې په معده یې درد راځي چې څه وایي. مخکې ما یاده کړه چې دلته په اروپا کې رغېدن ځایونه دي چې خلکو ورته پیسې ورکوي او هلته ځي او میاشت هلته تېروي. ځینې کسان دي چې هغوی همدې د پاره ځي چې وزن کم شي او روژه ونیسي، البته طبي روژه هلته نیسي خلک، نو ځینې طاقت لري. ځینې کسان دي چې بې طاقته دي، هغوی بیا داسې کوي چې ډاکټران ته وایي چې او زمدا لږه ډوډۍ خورم، خو کله بیا ډاکټرانو غولولو دپاره دوی داسې کوي چې پر ډاکټر ته وایي چې اوس لږ اخرم، بیا مخامخ هېڅ چېرته یو رستوران وي، هلته چې لاړ شي رستورانت چېرته بیا وایي چې ما ته مې یوه سم ښه ډوډۍ راکړه، ښه غوړم پکې او غوړیم غوښې م پکې وي، وریجې هر شی پکې ښه په مړه خېټه وخوري، وخوري بازار کې بېرته راشي د روغتون ته. روغتون ته راتګ سره نو د ده نو داسې په معدې کړکې وکړي چې ډاکټران حیران پاتې شي، دا وایي چې بیا معده یې چې ګوري ډکه ده ډوډۍ نه. نو مطلب دا دی چې دا غلط کار دی چې څوک وکړي چې اول ځان په لږې اموخته کې بیا یو ناڅاپه ډېره ډوډۍ وخوري. نو دا مطلب دا دی چې معده غټېده او پرکوټي کېدای شي. نورو پوښتنو ته وخت
کور ودان. زه له میرمن غرشین نه دوه پوښتنې کوم. اول میرمن غرشین، هغه اورېدونکي ته چې له کندهاري اړیکه نیولې وه د مور کوي تکلیف وویلې، ډاکټر صاحب مرده خپل سپارښتنې وکړې، تاسو هم که خپل سپارښتنې ورته وکړي. او بله پوښتنه مې دا ده چې دغه کومې میندې چې شیدې ورکوي خپلو ماشومانو ته، دغه لپاره کوم ډول مقوي خواړه دي چې د دوی شیدې ورسره زیات شي په روزه کې؟ پښتمی کې دوی کوم خواړه وخوري تر څو د ورځې لخوا لږ تر لږه دوی که کافي نه وینو یو څه ښې شیدې ولري؟ او بل دا چې آیا پودری شیدې یو بدیل کېدلی شي په روژه کې؟ مثلا میندې وغواړي چې خو شیدې کمې دي، دا د خپل روژه نیسي، نو ماشوم ته د پودری شیدې ورکوي یا هم د نورې شیدې؟ بیا دغه نورې شیدې یا پودری شیدې زیانونه هم لري ماشوم ته، خصوصا که د درې میاشتو ماشومي یا مثلا د دوه میاشتو ماشومي؟
مننه لودین صاحب، لومړۍ پوښتنه خو به ووایو چې هغه مورکۍ چې ویل وزن یې زیات دی او پښې درد کوي، لکه څنګه چې ملکزي صاحب ورته وویلې، اول خو دا چې دی باید د وزن په قسمت کې خپل توجه وکړي چې وزن را کم شي. بله یوه موضوع دا ده چې غذایي رژیم دی باید خپل تنظیم کړي، خپل غذایي رژیم تنظیم کړي او څنګه کې فزیکي فعالیت ولري، ځکه زموږ اکثره خلک غذا اخلي پریمانه ولا فزیکي فعالیت یې کم دی، چې دا خپل هم د وزن د ډېرېدو سبب ګرځي او هم د نور مشکلات سبب ګرځي. او د زړه په خاطر کولی شي چې یو داخلي ډاکټر یا یو قلبي ډاکټر سره مشوره وکړي چې تر څو مطمئنه شي چې دا د زړه درباره د وزن د زیاتېدو نه دی که کوم بل د قلبي یا کوم بل داخلي مشکل رامنځته شوی دی. ځکه تاسو پوهیږئ چې وزنونه هم د غذایین د نظره جدي دي او هم څنګه خلک استرس او فشارونه رواني فشارونه او دا موضوعګانې لري. او مهمه خبره دا ده چې په اوسو وختونو کې څومره چې موږ متوجه شوي اکثره ښځې او نر میندې ماشومان ټول دوی ډېر کم د لمر د وړانګو نه استفاده کوي چې دا خپل هم په ډېرو کمو سینونو کې د کلسیم د کمبود او ویټامین ډي د کمبود سبب ګرځي. او اکثره میندې د پښو د درد او د دې نه شکایت لري چې بیا معاینات وکړي د ویټامین ډي کمبود بیا هغه د خولې د لارې یا د پیشارۍ د لارې ورته ورکول کېږي. دا یو ډېره مهمه موضوع ده په هغه میندو کې چې په اصطلاح په طبابت په دوره کې یا په عادي ژبه ویم هغه د منوپوز یا د میاشتني یا د موار د مریضۍ د وچېدو په طرف باندې ځي ځکه هغه سره د کم ویټامین ډي او د کلسیم کمبود رامنځته کېدای شي. دی کولی شي چې یوه مشوره د داخله ډاکټر سره ولري او بل دا چې خپل فزیکي فعالیت زیات کړي څنګه که چېرته کومه قلبي عارضه ونه لري یا کوم مشکل ونه لري کولی شي پیاده ګرځي حتی په خپل کور کې پیاده ګرځي حتی په خپل مزدازن تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي. او راغلو د هغه میند په مورد باندې چې خپل ماشومانو ته شیدې ورکوي او ماشوم یې په اصطلاح د دوو میاشتو یا د درېو میاشتو یا په دغه مرحله کې چې هغه نشي کولی متمم غذایي مواد واخلي نو مهمه دا ده چې مور هم په روژماتي کې او په پیشنمي کې خپل تغذي په منظم ډول باندې ولري هغه غذایي مواد استفاده کړي چې د شیدو د ډېرېدو سبب ګرځي مایات یې خپل ماشوم ته په نورمال ډول شیدې ورکړي. یعنی په دې معنی نه ده چې د روژې په میاشت کې مور خپل ماشوم ته د شیدو ورکولو دفعات کم کړي هغه باید په هماغه نورماله دفعاتو باندې شیدې ورکړي ځکه ماشوم چې څومره د مور شیدې روي هغه نه د مور د شیدې زیاتېږي او اعتراض د شیدو یا د شیدو رامنځته کېدل ډېرېږي. بله موضوع دا چې میندې باید په یو دم روژه ماتي کې په یو دم باندې یا په پیشلمي کې په یو دم باندې غذا وانخلي چې دوی د فکر کوي که زه په یو دم باندې غذا واخلم په ملزم صاحب چې اشاره وکړه چې بیا د معدې تکلیفونه او دا پیدا کړي چې دوی کولی شي چې په قلاره په قلاره لږ لږ غذا واخلي څنګه غذایي کافي مایات او دا شیان ورسره واخلي د تازه میوې او جوس او دا که امکانات ولري ځکه موږ تاسو په اطرافو کې د ښار نه په اطرافو کې ژوند ته دی چې خلک معمولا په خپل کور کې شیدې او مستې او کوچا او دا لبنیات لري او همدارنګ په ځمکو کې چې څوک کار کوي هغې په ځمکو کې تازه ترکاریانې یعنې کافي اندازه غذایي مواد لري کولی شي دې نه استفاده وکړي میندې. او که بیا چېرته مور په دې مطمئنه شي چې شیدې کمې دي ماشوم یې نه مړیږي ضرورت لري نو بیا باید کوو چې شیدې چېرته ماشوم ته احیانن شروع کړي یا ورکړو موږ توصیه نه کوو مور کولی شي خپلې شیدې ورکړي ماشوم ته او په منظم ډول یې ورکړي. که بیا چېرته ضرورت پیدا کېږي نو بیا باید د اطفالو د یو ډاکټر سره مشوره وشي چې د ماشوم د سن او د وزن مطابق شیدې ورته دغه شي ده انتخاب شي ځکه هره شیدونه شي ورکولی.
ډېره ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسئ میرمن غرشین په بحث کې له ګډون نه ډېره مننه. له تاسو سره موږ مخکښه کوو ځکه چې د روژې ورځ مو تیره کړې نور نو درته مزاحمت نه کوو. بحث له ډاکټر صاحب ملکزي سره راټولوو او بیا وروسته د دیني عالم مولانا عبدالصبور مرکه هم لرو هغو اوریدونکو ته چې دوی ناروغان دي دا چې د ناروغانو لپاره اسلامي شاعر څه دي پروژه کې هغه مول مولانا عباسی نه پوښتلي دي لس دقیقې مرکه ده وړاندې درته خبرو. ډاکټر صاحب ملکزي تاسو ته بیرته راګرځم. لوګه د انسان وجود ته څه ګټه رسوي ځکه تاسو مخکې ویل چې کچیرته یو څوک غواړي چې واقعي روژه ونیسي هم له طبي پلوه هم له اسلامي پلوه نو باید د ورځې په ترڅ کې لوږه احساس کړي. هغه کسان چې په خوب باندې روژه تیروي هغوی د روژې په هغه ماهیت باندې نه پوهیږي. د لوږې ګټه د انسان د وجود لپاره څه کیدلی شي؟
دو دین سب مخکې د دې نه چې دې برخې دې سوال ته ځواب وایم د ستاسې مخکنی پښتنې برخې چې آیا ماشوم ته پودري شوه دا یو بدیل کېدای شي کنه. زه وایم چې که چیرته د طبیعی شده د مور شده وی نو د پودری شده هیڅ کله بدیل نشی کېدله علت داده چې یو خو کوالیټی نویت هغه شده چې خدای تعالی د مور د لارې ماشوم ته لیکلی پودری شده هیڅ کله بدیل نشی کېدله نه د ویټامین او نه د نورو منرالي موادو د اړخه دا یو خاص شی دی نو په دې اساس باندې د مور شده ماشوم ته نه یوازې غذا ده بلکه حتی دوا هم ده ترمل هم دی د مور شده چې څوک سکي حتی د ډېر حساسیتونو دنیا مخنیوی کېدی شي بل دا دی چې کله چې مور خپل اولاد ته شده ورکوي یوازې د ماشوم غیږ کې نیول خپل سینې ته اچول دغه وخت کې مور خپل ماشوم ته داسې ګوري ماشوم مور ته ګوري دې ته جرمني کې بلیک کنټاکټ وایي یعنی مطلب دا دی چې د سترګو نظر یو بل ته دغه تر ماشوم رویاتو باندې ډېره لویه اغیزه لري یعنی دا چې ډېر مثبت شه دی ځینې ماشومان حتی لیدل شوي دي چې د هغوی مور هېڅکله داسې سینې ته نه ده اچولی وروسته کېدای شي هغوی ته د روحي اروایي ناروغي پیدا شي دغه شی هم دا لیدل شوی چې د مور او ماشوم ترمنځ دغه د نظر تبادله یو ډېر مهم شی دی او بل دا دی چې کله چې ماشوم د مور ته روږي نو خپله د رودلو وخت کې مور د مور بدن کې یو رقم هورمون د اکسیتوسین هغه راخوشي کېږي چې هغې ته د بختورتیا یو هورمون وایي مور خپله چې ده نه یوازې د ځان بختورې احساسوي بلکې د دې د خوشحالۍ دپاره هم دا یو هورمون راخوشي کېږي او حتی په دې باندې شده لا پسې زیاتېږي اوس نو ستاسې دومې پوښتنې ته برای شما چې دا روژه یو لږ اولې سړي ته ګټه کوي علت دا دی کله چې سړی ډوډۍ وخوري نو دغه ډوډۍ د انسان په ګلوکوز یا په شکرې بدلیږي نو شکره بیا د عضلاتو او د مغزو لپاره یو ډېر ګټور شی دی لکه چې یو موټر دپاره د هغې پټرول دي یا ډیزل یا داسې یو شی د سون دپاره نو د انسان د عضلاتو د سون مواد بوره ده خوږه ده خو کله چې بیا سړی وږی نو خوږه خو نشته نو عضلات څه شی وخوري څه شی وسوځي نو هغه بیا عضلات تو د پاره یو بل شی جوړیږي نو د بدن د امر کې خپل د انسان غوړ ته د بدن غوړ ته وایي چې تمې په کار نه یې ستا غوړ مې دې ته پاره کړی چې ته لږه کې بیا استفاده وشي مې خپل بدن د دې غوړو نه بیا یو غوړ ایلي کېږي په حساب هغې نه بیا سړی وایي چې فت سوایرن یا د یو رقم اسید جوړی کې د شحمی اسید جوړی کېږي چې جرمنیان سفید زیرن وایي هغه جوړیږي نو هغه بیا مغزو کې عضلات کې سازول کېږي چې د عضلات او مغز فعالیت وکړي شي نو د هغې په بدل کې کله چې هغه وسوځول شو نو وروستی مواد چې جوړیږي هغه بیا کتون باډي جرمنی کې کتون کارپورت وایي نو دغه کتون باډي چې دی دومره ګټور شی دی چې حتی د سرطانونو مخه نیسي نو په دې اساس به وایم چې د روژې یو ګټه دا ده کله چې د لږې باندې سړي بدن کې کتون باډي جوړ شي حتی د سرطان مخه نیول کېدای شي
بله کور ودان او بل وروستۍ پوښتنه کومه بیا سره باس پای ته رسو مرکې ته ورزو په ځینو کورنیو کې په غیر بالغ ماشوم باندې چې بالغ نه وي روزه په فرض نه وي روزه په نسی که څه هم تشویقي په لواخه کار دی هغه ماشوم تشویقي ګلغه دینی او کلتوري عناناتو سره بلديږي چې پښلمای دی روزه ماته دی روزه ده اما تپ په دې برخه کې څه وایي ځکه دغه ماشومان وجود فکر کوم دومره ورتیا باندې لري چې روژه دی ونیول سي دی وړو ماشومان لپاره په تپ کې د روژې څه راغلي
څنګه چې د اسلام په سپیشلی ټیپ کې راغلي دي چې تر زلمیتوب نه مخکې انسان ماشوم دی نو د ماشوم علی کې باید روژه ونه نیول شي نو تپ کې هم دا توصیه ده چې هغه ماشومان چې عمر د څوارلسو نه ټیټ دی نو هغوی باید روژه ونه نیسي او د دولسو نه ټیټ خو باید په هیڅ وجه ونه نیسي د څوارلسو نه وروسته بیا کولی شي روژه ونیسي بل دا دی چې د وزن اړخ دی هغه څوک چې وزن کم دی یعنی د 50 کیلو نه د چا وزن کم دی نو هغه باید هم روژه ونه نیسي د تپت اړخه هغې ته تاوان کوي او یا دا چې ځینې کسان دي چې وینه یې کمه ده کم خونی لري نو هغوی ته هم د تپت اړخه دا توصیه نه کېږي چې دوی به روژه نیسي
کور ودان ډاکټر سی ملک زای ډیره ډیره مننه کوله تاسو نه چې تاسو هم په دې روزې ورځ کې زحمت وست انرژي مو ضایع کړه او زموږ خبرونه کې مو ګډون وکړه. کور ودان بیا هم مننه کوم. اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دوام لري. له خپل میلمنو سره مخخه کوو خو وړاندې درته د یو دینی عالم سره مرکه خبرې دوته چمتو ده. په دغه بحث کې درنو میلمنو په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزی او په افغانستان کې د قابلو د بورډ له غړي هلې غرشین صاحب څخه ډېر ډېر مننه کوم چې راغله دوی په دې خبرونه کې د روژې پر مهال د روغتیایي سپارښتنو په اړه باندې خپل وضاحت ورکړ. د بحث نه چوڑ او خلاصه دا و چې باید په روژه کې د خوړو تناسب په نظر کې ونیول شي. دومره خوړو نه خوړل سي چې په معده باندې بوج سي، کم خوړو استفاده شي نو دا به روژه هم وي او زمين کې به فزیکی او مانوي دواړه ګټه لري. اوس راځو د خغلی عباسی مرکې ته چې به خبرېدو ته چمتو ده.
روژه هغه کسانو باندې فرض عین ده چې هغه مسلمانی، عاقلی، بالغی، حاضری په خپل کور کې کنه او صحت خی نور عارضه و نه لري باقی باندې فرض عین.
تاسو د عارضی خبره وکړه یا هم د استثناء خبره مو وکړه، کوم کسان استثناء دي له روژې نه؟
استثناء تم خصوص قسم دي کنه. یو مثلا مسافر دے، نو مسافر ہم دا سفر پا حالت کے پدی مانا مستثنا نہ دے چی دوانے دسا روجہ نشتا، خو پدی مانا مستثنا دے کدے روجہ خوری نو دا خورن اجازت ورتشتا خوروس طبابی قضائی راوڑی، خو که روجہ ہونی سی نو دا بہتر دا زکا چی دا قضا راوڑو لپو وقت کی دیا ماحول نی نو دیر سختی قضا راوڑو لی. او یو چې د استثناء ده چې هغه نو قوي استثناء ده، مثلا یو سړی شیخ فانی دی، یو زړه ښځه ده یا زوړ سړی دی، هغه بالکل د روژې نیول استطاعت نه لري، نو هغه باندې چې د روژې نیول فرض نه دی ځکه چې هغه د هغه د حلاکت باعث ګرځي، اسیم ضعیف یو کمزوری او مریض وي د حلاکت باعث ګرځي. بل زین خلق تا نورم اغاور کول شوه ده کتا صورت استثناء وای یا کتا صورت تخفیف وای لکه مریض ده، مریض چه ده اغا نغیس و حالت ده دیگن. یو حالت خود مریضی داده چه و سرده ده و دیلا مریض شو و بس روجه تا شروع شنه ده خسایی نده. مرض کده سه مرضی چه دو روجه نیولو که صورت که دا غسلی دا حلاکت باعث گریزی، یو یا دا مرض دا شدت باعث گریزی، دو یا دا مرض دا اگدوالی باعث گریزی چه داکتر رو تاوی لکا عمومن دا هپاتایتس سی مریضان رو تاوی چه سعی ده تبا اس روجه اونی سه او تا تبا دا فوری خطرم پیخنه کی دا مرض برسیده دیر اغیس رو اگود چی، نو که مرض اگده دو خطری یا دسی او مرضی چی واس مرض عدی دی خود دسی حد تر رسیده لیده چی واس دی غالت که در روجه تحمل نیشی کرده نو نیشی نیوه، نو یا روجه دسی بیماری دا چی دی روجه اونیسی دده یا عضو تلف کیگی، لکه دکتر رو تاوی چی یرا کتا روز دونی ولا سکال خو گرده ده بالکل کار پریدی یا زگر ده کار پریدی، نو دغا سی حاد صورتونو که بیا ده مریض ده پارم رو ده خورل روا دی، خو که اللہ سی حاد ورد نو قضایی با اونی سی، نو که اللہ سی حاد ورد نکن نو بیا خو دیل خبر ده فیدی و آقا مسئله شروع کی.
بله، او مولانا صاحب دغه د ناروغي او بحث تاسو یاد کړ چې فرق لري، یعنی روزه په مجموع کې فلسفه دغه د چې نه یوازې دا چې یو عبادت دی بلکې طب ثابت کړي چې د انسان وجود ته ګټه هم لري، خو کله چې د ګټ پر ځای باندې مثلا اوارس پیخې انسان ته بیا دغه د چې انسان به ناروغي بیا په دغه وخت کې ستاسو په ټکو یا تخفیف دی یا هم استثناء دا واغه مو هم تشریح کړ چې څه ډول وي. دغه ته یو بل موضوع هم دغه د مایندو د زغوارم چې په دې برخه کې د اسلام مبارک دین کې څراغلی مثلا تر ډیره هغه مایندې چې نوی ماشومان زیږیدلی وي مثلا د دوا میاشتو یا د درې میاشتو ماشوم لري تر څلوېښت ورځنه پورې خو هغه مایند باندې روزم نه کیږي ځکه هغوی هغه خپل ناروغۍ کې لګیا وینو روژه او لمونځ او داس دا ورته معاف دي. اما دوه میاشتنۍ درې میاشتنۍ کې ماشومان تر شپږ میاشتنۍ پورې داسې حالت کې چې هغوی د مور له پیونه بغیر نور څه خواړه نسی خوړلی. ډاکټر صاحبان بیا تر ډیره وایي چې د ماشوم د ښې تغذیې لپاره باید مور شیدې ورکړي او مور د دې لپاره چې بشپړې شیدې ولري باید مایات واخلي اوبه وخوري. نو دغه میندو ته په اسلام کې څراغلی دي آیا دوی هم تخفیف لري د روژې؟
دغه میندو ته چې ماشومان واړه یو نو تولودي او هغه ماشوم ته پی ورکې دې ته مرزعه وي عربي یا مرزعه ته وي. مرزعه د پاره په شریعت کې گنجایش ته که ضرورت ای نو هغه روژه خوړی شي خو بیا وروسته به چې حالت نارمل شي نو بیا به قضایی راوړي. خو دا د ضرورت تعین چې دا او ضرورت دی او که ضرورت نه دی نو دا دوه کسان کوی شي. دا د دینی نه زیاته دا یو صحي او طبي مسله ده. نو دا یو ډاکټر دی دی تعین کوی شي چې حاضر او پوه ډاکټر دی او یو خپله دا کس دا کومه ښځه چې پی ورکوي اوس که ښځه دا محسوسوي چې زه کله روژه یم ماشوم ته پی نه پوره کېږي ټوله ورځ جاړي تکلیف ورته وګي نو طبعا داسې ښځې ته روژه خوړل وادي خو وروسته یا فضایي او یا د ښځې عمومي صحي حالت باندې یو داسې ډاکټر نظر ورکړي چې هغه متدین می خپل روژه نیسی او مونږم کوي نو کاغه ورته وایي چې ستا عمومي صحي وضع داسې ده چې هغه د روژې نه ده ځکه ډاکټر خو چې کله ټیسټ کوي نو هغه کې خو ویټامینونه هم ګوري منرالونه هم ګوري په بدن کې نور د قوت انډیکیټر او د ضعف انډیکیټر ټولې هغه ته معلومیږي نو دوم ډاکټر ویلی شي. نو د علماو یا د دینی اړخ دې ته همدومره خبره ده چې شریعت کې مرجعې ته د ضرورت په وخت کې روژه خوړل روا دي. همدا حکم د حاملین دی چې کله کومه ښځه حمل لري نو د حمل په دوران کې خو د ماشوم غذا د مور د بدن نه وي کنه نو هغه ماشوم ته جنین ته خو باید هغه ورسیږي کنه صحیح خوراک ورسیږي نو دا خو زما پشان مور هغه نشي کوی پرېکړه نشي کوی دا پرېکړه به هم یو مسلمان ډاکټر به کوي چې خپله مونځ کوي او روژه نیسي پابند دی سو مسولات او هغه د دې زنانه ټیسټونه وکړي معلومات وکړي او هغه دا نتیجې ته ورسېږي چې یاره د دې حالت د روژې نیولو نه دی د صحي حالت د روژې نیولو نه دی نو بیا هغه حامله او مرزه دواړه هغه روژه خوړی شي خو بیا به قضایی راوړي. اصل کې زمونږ ټولنه کې په دې معامله کې ډېر زیاتې کېږي کنه لکه خپله میړونه د ضرورت په وخت کې هم دې ښځو ته اجازه نه ورکوي د روژې خوړلو یا کله عمومي ټولنه یا نورې مشرانې ښځې وایي چې مونږ خو نیولې او تاسو را پیدا شوي اوس دا خبرې کوئ نو دا صحیح نه دی. دا مسلې باید دې سره علمي برخورد وشي او طبي برخورد ورسره وشي ځکه دا انساني مسائل دي.
بله او مولانا صاحب تاسو یو شرط اشاره وکړه هغه دا چې داسې یو ډاکټر صاحب باید دغه سپارښتنې وکړي چې دغه ناروغ روژه خوړلی سي چې هغه خپله مسلمان وي او روژه یې نیولې وي. دغه کوم افغانان یا کوم مسلمانان چې په غیر اسلامي هیوادونو کې اوسي هلته دوی تر ډیره مسلمان ډاکټر یا مسلمانې ډاکټرې ته لاسرسی نه لري د دغه په برخه کې بیا سپکار دی. آیا کدوی ته یو غیر مسلمان ډاکټر یا یو غیر مسلمان ډاکټر ورته وایي چې روژه نیول مثلا تا ته یا ستا ماشوم ته ضرر لري، دوی بیا څه وکړي؟
خدا خو ځکه دا زمون خلق دی کې دا شرط لګی چې روژه خو یو قسم دینی اړخ لري کنه، خو واضح او د ډاکټر خبره کې یو طرف ته سی اړخ لري، بل طرف ته دا یو قسم فتوا ده چې هغه ورکوي. نو په ضرورت په صورت کې نو اول خو کوشش پکار دی چې داسې کیسونو کې مسلمان ډاکټر پیدا کړلی شي، که بیا پیدا نشي کړی بیا د کوشش وشي چې متدین کوم اهل کتاب چې لکه یهودی یا